شپاش به جشوی ده ازادی رادو ماشامنه خبری مجله زحمت شیبر. ده امان مرزی په تخنیکی لارشوانه مختورم اسلام علیکم. پا دیخ پروانه که چه پا منزانی چه پا دول شپاش نبی پتول افغانستان که خبری شی تر خبرون و روست تاسو ده بشری حقونو ده چار ده دلی لدی اندیشنی خبرو چی وی ایران افغان مهاجر ده سوریه جگلی تا استوی. خبرون سالی محمد سالی ورندی کری.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار و یا افغان حکومت د منشن امنیتي کنفرانس ته پوره ترتیبات نیولي. د کابل کندهار پر لویه لاره د ټرافیکي پیښې له کبله 15 تنه ټپیان سوي. په سعودي عربستان کې پر یوه جمعه د بمبي حملې او وسله ول برید له کبله 2 کسه وژل سوي او اووه تنه ټپیان دي. د ملي امنیت سلاکار و یا افغان حکومت د منشن د امنیتي کنفرانس لپاره پوره ترتیبات نیولی دي. محمد انی فاطمر دا خبره نن جمعه په کابل کې د جرمني له سفیر مارکوس فوتسیل سره په کتنه کې وکړه. په جرمني کې د منشن امنیتي کنفرانس هر کال په فبروري میاشت کې جوړیږي چې د نړۍ مشران پکښې پر امنیتي موضوعاتو خبرې کوي. افغان حکومت وایي په دغه کنفرانس کې به له هر اړخیزي اجنډا سره ګډون کوي چې امنیتي تګلارې او لومړیتوبونه به پکې مطرح کړي. د ملي امنیت له مطبوعاتي دفتره په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی اتمر او د جرمني سفیر له افغانستان سره د جرمني پر اقتصادي او امنیتي مرستو دغه ورځ د کډوالو پر مسلې خبرې وکړې. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سر ادارې یا سیګر مشر په خپل وروستي راپور کې ویلي، په افغانستان کې د امریکا د میلیونونو ډالرو په ارزښت له مصارفو سره سره نه د افغانستان امن ډاډمن سو نه یې اقتصادي وده. د سیګر ادارې په دغه راپور کې چې د امریکا کانګرس ته هم سپارل سوی راغلي، د نړۍ اقتصادي رکود پر افغانستان هم تاثیر کړی او په دغه هیواد کې خصوصا په ښځو کې وزګارتیا د خلکو د اندېښنې وړ مسله ده. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سر ادارې یا سیګر په راپور کې چې 230 مخه دی او نن جمعه خپور سوی راغلي چې دغه اداره توانېدلې له 2009 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا د مصارفو د سیستم تر اصلاح وروسته شاوخوا 2 میلیارد ډالره وسپموي. د کابل کندهار پر لویه لار د ټرافیکي پیښې له کبله 15 تنه ټپیان سول. پیښه نن د میدان وردګ د مرکز میدان ښار اړوند په کشمیریانو سیمه کې د یوه کرولا ډوله او ټونس موټرونو د ټکر له کبله سوې ده. د میدان وردګ مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې په 15 ټپیانو کې 9 تنه یې برسیرن ټپیان وه. د دوو میرمنو په ګډون 6 تنه روغتون ته لېږدول سوي دي. د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي ښول سوې ده. بلخوا د درنو واورو او طوفان له کبله د سالنګ لویه لار د ټرافیکو پر مخ تړل سوې ده. د سالنګ د ساتنې او څارنې ادارې رئیس جنرال محمد رجب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره به تر سبا پورې تړلې وي. د ته په خبره په سیمه کې تر 90 سانتي مترو ډیره واوره ورېدلې ده. په بل خبر کې ویل سوي چې د درنو واورو له کبله د بامیان ولایت د مرکز او څو ولسوالیو لارې هم تړل سوي دي. د سعودي عربستان په ختیځ کې پر یوه جمعات د بمی حملې او وسلول برید له کبله 2 کسان وژل سوي او اووه تنه نور ټپیان دي. پیښه په داسې سیمه کې سوي چې ډېری اوسیدونکي شیعه‌ګان دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت نن ویل چارواکو د هغو دوو ځانمرګو بریدګرو مخه نیولې چې هڅه یې کوله د محسن سیمې امام رضا جومات ته ننوځي. د دغه وزارت ویاند ویل کله چې امنیتي قواوو دغه ځانمرګي ودرول، یوه یې د جومات په دروازه کې چاودنه وکړه، له بل سره ډزې تبادله سوې او په نتیجه کې دی چې د منفجره موادو واسکټ یې په تن و په ټپي حالت کې نیول سوی دی. تر دې مخکې په سعودي عربستان کې پر شیعه‌ګانو د داعش سختریزې ډلې لخوا حملې سوي دي. د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د سعودي عربستان چارواکو یو وتلی شیعه روحاني اعدام کړ چې په نتیجه کې د ریاض او تهران ترمنځ اړیکې کړکېچنې سوې. کرملین د امریکایي چارواکو هغه څرګندونې غوسه پارونکې او له سپکاوي ډکې بللې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې په اداري فساد کې ښکېل بللی دی. د سپینې ماڼۍ یوه ویاند پرون وویل چې د امریکا د خزانې وزارت مخکنۍ څرګندونې چې ادعا یې کړې وه پوتین په فساد کې لاس لري، د اوباما د ادارې نظر څرګندوي. خو د پوتین ویاند دیمیتری پیسکوف د سپینې ماڼۍ د تبصرې په ځواب کې نن خبریالانو ته په یوه کنفرانس کې وویل دغه بیان غوسه پارونکی او توهینامیز دی. د توریزم او مالی جرایم لپاره د امریکا د خزانه وزارت سرپرست مشر آدم زوبین د سه شمې پر از بی بی سی ته په مرکه کې ویلی و پوتین د اداري فساد یو تصویر او په پټه شتمن خو فاسد شخص دی. زوبین ویلی پوتین د خپل ملګرو او سیاسي متحدانو پر شتمن کېدو تمرکز کړی دی. روسیې د اول وار لپاره لیوالتیا ښولې چې د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو له سازمان یا اوپیک سره وګوري. روسیه هڅه کوي چې د اوپیک په مرسته د تیلو تولید 15% کم سي چې به یې لوړې سي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک پرون په سنت پیټرزبرګ کې خبرانو ته معلومات ورکړل. دا په داسې حال کې ده چې د لندن، نیویارک او شانګهای په بازارونو کې د تیلو بیه ټیټه سوې ده. تر دې مخکې د روسیې د تیلو د تولیدونکو شرکتونو مدیرانو هم د اوپیک سازمان له غړو هیوادونو سره د غونډو خبر ورکړی و. خو د اوپیک استازي وای تر اوسه له روسیې سره د کتنې کوم پروګرام نه دی طرحه سوی. په ګرجستان کې د ملګرو ملتونو سوله ساتي مامورین هم په هغو کسانو کې شامل دي چې په افریقا کې له ماشومانو د جنسي استفادې تور ورباندې لګول سوی دی. ملګري ملتونه وایي داسې اداوې سوي چې د ګرجستان دغه راز فرانسې او یو بل هیواد سوله ساتي مامورانو چې کله د امریکا مرکزی کله چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې ګمارل سوي وه له ماشومانو یې جنسي استفاده کړې ده. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر ویان روپرت کول وایل وویل دوی دغه موارد په جدیت سره څېړي.
These are of course extremely serious accusations.
دا یو لړ جدي تورونه دي او دا مهمه ده چې دا غیداوی په بشپړه او عاجله توګه وڅېړل شي. د اړوندو هیوادونو او اروپایي ټولنې تر ابتدایي عکس العمل وروسته هڅول سوي دا څرګندوي چې دوی دغه دردونکي داوی ډیر جدي نيسي.
ملګری ملتونه وایي د جنسي تیری په ګډون دغه احتمالي جنایتونه په 2014 میلادي کال کې سوي خو په وروستیو اونیو کې رسوا سوي دي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر براک اوباما د خپل هیواد د ملي امنیت سلاکارانو ته امر کړی چې په لیبیا او نورو ځایونو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د فعالیتونو د پراخېدو په وړاندې مبارزه وکړي. داعش ډلې په لیبیا کې له روان کړکېچ نه په استفادې په سرت ښار کې خپل فعالیتونه زیات کړي او هلته یې د تیلو پر ځینو تاسیساتو حملې هم کړي دي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د بشري حقونو د څار ډله ایران تورنوي چې افغانان د سوریې جګړې ته استوي. د بغلان والی د ډنډ غوري د جګړې حال راکوي.
د دښمن شپږ دېرش کسان تر اوسه پورې مړه شوي دي او نولس کسان ټپیان دي.
په کندز کې بیا په سلګونو نوي ملي او سیمه ییز پولیس روزل شوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت له اروپایي ټولنې سره د مهاجرو پر ستونزو خبرې کړې.
یو تخنیکی ټیم وټاکل شو چې د دوه اړخیز تفاهم لیک پر مسایلو خبرې کوي.
بلور ته فنلند او سویډن اعلان وکړ چې په لسګونو زره کډوال چې ګڼ شمېر افغانان دي له خپلې خاورې باسي. په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د ولسمشر څرګندونې د داعش پر ضد د مبارزې د پراخوالي په اړه خبرو. د بشری حقوقو د څار ډلې د ایران له لوري د سوریې جنگ ته د افغانانو پر استولو اندیشنه ښکاره کړه. د ډلې ویلي چې ایران په زور په خپل خاوره کې مشت افغان مهاجر د سوریې جګړې ته لیږي. د بشری حقوقو د څار ډلې دا خبره نن په یو اعلان کې کړې ده. اسمت څاروان پری راپور لري.
د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ نن موبایل چې د ایران د سپایي پاسداران انقلابي ځواک په زرګونو افغانان د سوریې جګړې ته لیږلي دي. دا نړیواله موسسه وایي چې سپایي پاسداران لشته لشه د نومبر له میاشتې راپدې خوا په ایران کې په زرګونو ډېر افغانان سوریې ته استولې دي. د بشري حقونو د څار ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي د راپورونو له مخې ایراني چارواکو ځینې افغانان په زور او ځینې په دې تمه چې په ایران کې د اوسېدو قانوني جواز ورکوي هڅولي چې سوریې ته لاړ شي څو د شیاګانو د سپېڅلو ځایونو ساتنه وکړي. د بشری حقونو د څار ډلې د تیر 2015 میلادي کال په وروستیو کې له څه باندې شلو افغانانو سره چې په ایران کې اوسېدل د سوریې جګړې ته د ایران له لوري د افغانانو د ګمارلو په اړه مرکې کړې دي. یو ولس کلن افغان وویل په زور یې جګړې ته ولېږه. نورو ویلي چې په خپله خوښه د ایران له لوري په تنظیم شوي ځواک کې د شاملېدو لپاره سوریې ته تللي دي. دا کسان یا د مذهبي عقایدو او یا د دې لپاره چې په ایران کې د هستوګنې قانوني جواز ترلاسه کړي سوریې ته تللي دي. د بشري حقونو د څار د ډلې د استرار د څنګ رئیس پیټر بوکرت وویل ایران افغان مهاجرو ته په سوریه کې د جنګېدو لپاره نه یوازې د مهاجرت او اوسېدو تمه ورکړې بلکې ډیرو ویلي چې دوی ګواښل شوي چې که د سوریې په جګړه کې برخه وانخلي په زوره به بیرته افغانستان ته واستول شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیروني وویل چې د ایران له لوري د سوریه او د سعودي عربستان له لوري د یمن جګړې ته د افغانانو د استولو پر راپورونو غور کوي او له هیواده بهر افغان ډیپلوماټانو ته ویل شوی چې په دې اړه څېړنې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی وایي چې په دې اړه راپورونه ورسېدلي خو د ثبوت لپاره یې شواهد پکار دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت سیاسي نمائندګیو ته دا وظیفه ورکړل شوې ده چې که چیرې دوی په دې هکله کوم موثق او معتبر ثبوت او شواهد لاسته راوړي هغه به ژر تر ژره د بهرنیو چارو وزارت سره شریک په دې هکله تل تحقیقی او کچه دی کم معتبر ثبوت او شواهد لاست راشی نو در اغا پا اساس بانده کم اقدام چه لازمی بتر سرک.
په ایران که پزلونو در سوریه پا جگره که در وجل شوی و افغانانو در جنازی او فاتح مراسم ندل شویدی. در بشری حقونو در سار دلوائی چه دیرو افغانانو ورتویلی چه در ایران در سپای پاسداران در غریو للوری نول شوی او بیا ورتویل شوی چه دو انتخاب لری. خپل هیواد ته یې په زوره ولیږي او که د سوریې جګړې ته ځي.
ژوند آزادی
خزینه تسری اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د بغلان په ډنډ غوري سیمه کې د طالبانو پر ضد عملیات د واورو د ورېدو له امله درول شوي دي. د بغلان والي په تیرو دریو ورځو کې د دې جګړې په ترڅ کې طالبانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل او د جګړې له کبله بې ځایه شویو ازادي راډیو ته وویل چې دوی مرستو ته اړتیا لري. له بغلانه د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالي راپور لري.
د بغلان ولایت چارواکي وایي چې د دندې غوري سیمې په روانو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ جوبره اوښتې او څو کلي د دوی له شتون څخه پاک شوي دي. د بغلان والي عبدالستار بارز نن خبریالانو ته وویل چې اوسمهال د واورې اورېدو له کبله دغه عملیات درول شوي دي خو په تیرو درې ورځو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ جوبره اوښتې ده.
د دښمن شپږ دېرش کسان تر اوسه پورې مړه شوي دي او نولس کسان ټپیان دي. دندې غوري یو پراخه سیمه ده نو تر اوسه پورې څو کلی چې نواب آباد و وزیر آباد و پاداخاب او دغسې نور څو کلي تر اوسه پورې د دښمن له وجود څخه پاک شوي دي او زموږ قوتونه ډېر په لوړ مرار سره دا اوس د جګړې په ډګر کې دی. انشاءالله موږ او تاسې په نږدې ورځو کې د ځینې نورو سیمو د پاکېدو شاهدان به اوسو.
په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د دوی ځواکونه په دې عملیات کې دیارلس امنیتي سرتیري وژلې او نولس نور یې ټپیان کړی دی. خو د بغلان والي د طالبانو دغه ادعا ردوي او وایي چې په دې عملیاتو کې یوازې د امنیتي ځواکونه درې سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د بغلان والي همداراز د برښنا د هغه استنې د بیا جوړونې خبره هم وکړه کوم چې دوه ورځې وړاندې د شهاب الدین په سیمه کې د چاودنې له امله له کاره لوېدلې.
د برق لپاره هم موږ آمادګي او چمتووالی لرو. د کابل څخه هم تخنیکی کسان راغلي دي او څنګه چې موږ ظرفیتونه په بغلان ولایت کې لرو دوی هم چمتووالی لري او د همدغه کابل چې تاسې مخکې د هوا د وضعیت څنګه چې ما تاسو ته وویل او څنګه په څنګ کې چې د امنیتي ارګانونو لخوا پلان نیول کیږي د هغوی د پلان سره سم د موږ تخنیکی کسان هلته کار بشروع کړي.
ویل کیږي چې د عملیاتو په بهیر کې یو زیات شمېر کورنۍ هم د جګړه له امله د سیمې بې ځایه او کډوالۍ ته اړ شوي. دا د دندې غوري د سیمې یو تن بې ځایه شوي اوسېدونکي دي چې وایي
زما نوم احمد الله یوسفزی ده د بغلان ولایت د دندې غوري اوسېدونکی. ډېر خلک مهاجرت شوي دي مثلا د سفید خان کلي نه سل یا دوه نیم سل کوره دغه نیازالله نه سل یو نیم سل کوره مهاجر شوي دي. جویناو نه سل یو نیم سل کوره ګوډانو نه د رقمیار کلي نه هر ځای نه خلک مهاجرت شوي دي. فلحال ښار کې هم داسې ځای نه لري چې دوی اوسېږي او کوم سرپنا نه لري.
دای د دولت او مرستندوی ټولنه غواړي تر څو د بې ځایه شوي کورنیو لاسنیوی وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بغلان په ډنډې غوري سیمه کې د واورو د ورېدو له امله د افغان ځواکونو عملیات درېدلي دي. دغه عملیات له تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو پر ضد پیل شوي دي او هلته د برېښنا یوه ستن هم نړېدلې ده چې په کابل باندې برق قطع کړی دی. واورو د دې ستنې د بېرته درېدلو لپاره ستونزه هم رامنځته کړې ده که څه هم ویل کیږي چې تخنیکي هیئت سیمې ته رسېدلی دی. په بغلان کې نن په ځینو نورو سیمو کې هم واورې ورېدلې دي او په سالنګونو کې هم واورې ورېدلې دي. د سالنګونو لاره هم چارواکي وایي چې تر سبا پورې به د واورې د ورېدو له امله بنده وي. د بغلان څنګ ته کندز ته ورځو هلته هم نن واوره وري. د کندز ولایت د پولیسو له روزنیز مرکز څخه 300 ملي او سیمه ایز پولیس فارغ شول. د دې روزنیز مرکز قمندان زبردست ساپی وویل چې د کشمیر فارغ شوي کسان د شمال ختیځ زون ولایتونو ته د بغلان په شمول په دندو ګمارل کیږي. اجمل آریان له کندز راپور لري.
د کندز د پولیسو روزنیز مرکز څخه 300 تنو ملي پولیسو او سیمایز پولیسو د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د کندز ولایت د پولیسو روزنیز مرکز کې د پولیسو د فراغت په اړه غونډه جوړه شوې وه او په دې غونډه کې د پولیسو د 800 سپینزر زون قومندان، د کندز ولایت سرپرست، د دې ولایت د امنی قومندان او یو شمیر قومی مشرانو هم پکې ګډون کړی و. د کندز د امنی قومندان محمد قسیم جنگلباغ په خپلو خبرو کې وویل چې دغو 300 تنو پولیسو ته د پولیسو روزنیز مرکز کې ملي پولیسو ته 8 اونۍ او سیمایزو پولیسو ته 4 اونۍ پوځي زده کړې ورکړل شوي دي او د فراغت سندونه پرې وویشل شول. جنگلباغ زیاته کړه چې په دې اساس شرایط کې په دې کچه د پولیسو فراغت د هیواد دښمنانو لپاره یو غاښ ماتونکی ځواب دی. تاسی رښتینی اتلان یاست چې د هیواد د سولې او ثبات په خاطر د جګړې ګرمو سنگرونو ته ځئ او د هیواد د دښمنانو پر وړاندې مبارزه کوئ. تاسی زموږ ویاړ یاست. په همدې حال کې د کندز د پولیسو د روزنیز مرکز قومندان زبردست ساپی ازادۍ راډیو ته وویل چې د کندز سقوط نه وروسته له دې مرکز څخه تر اوسه پورې 800 تنه ملي پولیس فارغ شوي دي او دا لړۍ لا هم دوام لري. د پولیسو د روزنیز مرکز قومندان زیاته کړه چې دغه فارغ شوي کسان د شمال ختیځ زون په ولایتونو کې لکه بدخشان، تخار، کندز او بغلان کې پر دندو ګمارل کیږي.
دا ډېر یو ښه کچه وه او موږ په دې متحده کړو چې نور هم د تعلیم و تربیه دلته رشد کړي او انشاءالله چې په تعلیم و تربیه به موږ وکولای شو چې د دې وطن امنیت په ښه توګه ونیسو.
یو شمیر سرتیری چې له دې روزنیز مرکز څخه فارغ شوي دي دوی وایي چې د دوی هدف خپل هیواد او هیوادوالو ته خدمت کول دي. یو تن تازه فارغ شوی سرتیری چې شکر الله نومیږي خپل نظر داسې څرګندوي.
ما همیشه برای مردم افغانستان وعده را میتم.
زه خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې په آرام فکر سره خپل کار وکړي، ځکه موږ د دوی لپاره خدمت کوو او د دې هیواد دښمنانو ته اجازه نه ورکوو چې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. د یادونه ده چې په دې کمیت پولیس په داسې حال کې د کندز د پولیسو روزنیز مرکز څخه فارغیږي چې د کندز ولایت اوسنی وضعیت په اړه د دې ولایت اوسیدونکي ډېر په اندېښنه دي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیسټمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
سویډن او فنلند اعلان وکړ چې یو زیات شمیر کډوال بیرته خپلو هیوادونو ته ستنوي. په دې ډله کې ګڼ افغانان هم شامل دي. احمد تکل نور تفصیل سره.
فنلند او سویډن د لسګونو زره کډوالو د ستلو لپاره خپل پلانونه اعلان کړل. د دوی د اعلان هدف اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د تګ مخنیوی دی. دا دوه هیوادونه له افغانستان او منځني ختیځ څخه د لسګونو زره کډوالو له سخت بحران سره مخامخ دي، ځکه چې له جګړه ځپلو هیوادونو څخه اکثر کډوال د اسکندنوي هیوادونه د خپل وروستي منزل په توګه غوره کوي. د فنلند حکومت په پام کې لري چې د هیواد ته په 2015 کال کې د رسیدلو کډوالو له دریو دوه برخې چې د پناه غوښتنې لپاره غوښتنلیکونه یې نه دي منل شوي وباسي. د فنلند د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د چارو د ادارې مسؤل مشري پای وی نرک فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې د هیواد ته د رسیدلو شاوخوا 2000 کډوالو په سلو کې تخمینا 15 به وایستل شي. د سویډن د کورنیو چارو وزیر هم پرون اعلان وکړ چې هیواد یې ښایي تر 80,000 پورې پناه غوښتونکي چې غوښتنلیکونه یې رد شوي دي وباسي. اندریش انګوار ایګمن پرون وویل حکومت د 60,000 کسانو د ایستلو په اړه څېړنه کوي، خو کیدای شي دا شمېره له 80,000 واوړي. ایګمن ویلي حکومت پولیسو او د کډوالو مسؤلو ادارو ته دنده سپارلې ده چې خپلو هیوادونو ته د رد شویو پناه غوښتونکو د استولو چارې تنظیم کړي. تیر کال 1,60,000 زیات کډوال سویډن ته تللي وو چې دا د دې هیواد نفوس ته په پام سره یوه ډېره لویه شمېره ده. د دې پناه غوښتونکو ډېری افغانان دي. اروپا ته د پناه غوښتونکو د تلو بهیر له سړې هوا سره سره روان دی. په همدې حال کې جرمني وایي چې مراکش، الجزایر او تونس مسؤون هیوادونه دي او کډوالو ته به یې سیاسي پناه ورنه کړي. له دې اعلان سره د افریقا د دې دریو هیوادونو د کډوالو لپاره به په اروپا کې پناه اخیستل ډېر ګران شي. په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د کډوالو له بحران سره لاس ګریوان دي. یو مخکښ هالندي سیاستوال ویلي دي چې هالند د اروپایي ټولنې له ځینو غړو سره پر هغه پلان کار کوي چې له مخې یو شمیر کډوال ترکیې ته استول کیږي. هالندای سیاستوال دیدریک سمسام وایي د دې پلان له مخې تر 2.5 لک پورې هغه کسان به هم د پناه غوښتونکو په توګه ومنل شي چې لا دمخه په ترکیه کې اوسي. خو د بشري حقونو یوې مدافع ټولنې د افی نړیوال سازمان دا پلان غندلی او ویلي دي چې د کډوالو د ستنولو پریکړه له بنسټه ناسمه ده.
فنلند او سویډن ګڼ شمیر افغان مهاجر بیرته افغانستان ته لیږي. بل لور ته د افغانستان د کډوالو چارو وزیر په کابل کې د اروپایي ټولنې له پلاوي وغوښتل چې د افغان کډوالو قضیې د افغانستان د موجوده امنیتي وضعیت په پام کې نیولو سره وڅېړي. خان محمد سین له کابل راپور لري.
د غیر قانوني مهاجرتونو او د انسان د قچاق د مخنیوي لپاره ګډې هڅې، عامه پوهاوی او په ځینو ولایتونو کې خلکو ته د کار د زمینو برابرول هغه وړاندیزونه دي چې د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د اروپایي ټولنې له پلاوي سره شریک کړي دي. د دې وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي چې د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د اروپایي ټولنې له پلاوي سره د کډوالو د ستونزو د حل او د مهاجرتونو د مخنیوي په مقصد د دواړو خیزي تفاهم نامې پر لاسلیک کولو او د کډوالو د قضیو پر معقولو سیړلو خبرې کړې دي. خاغلی میاخیل د جمعې په ورځ د یادې کتنې په هکله ازادي راډیو ته وویل.
اندیز دا چې د افغانستان نامنه او ته په پام سره ژنیو 1950 کنوانسیون ته په پام سره او د اروپایي ټولنې د بشري حقوقو د اعلامیې او د اروپایي ټولنې کنوانسیون ته په پام سره د افغانانو کیس بیل بیل ډول ته بررسی شي پرته له تبعیض څخه. ناستې په پای کې یو تخنیکی ټیم وټاکل شو چې د دوه اړخیز تفاهم لیک پر مسایلو خبرې کوي.
خاغلی میاخیل دا هم وویل چې په دې کتنه کې له اروپا څخه د داوطلبو راستنېدونکو په اړه هم خبرې شوې چې د اروپایي ټولنې پلاوی په دې برخه کې د مرستو ژمنې کړې دي. د اروپایي ټولنې پلاوی چې د دې ټولنې رئیس په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر او یو شمېر اروپایي چارواکي پکې وو، د تېره چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کډوالو چارو له وزیر سره وکتل او د ستونزو حل ته د مذاکراتو پر دوام او په دې برخه کې د یوې تفاهم نامې پر لاسلیک کولو خبرې وکړې. په پام کې ده چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په نیت د روان میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د وزیرانو په سطحه په بروکسل کې رسمي مذاکرات پیل شي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې سباندې 2 لک افغانان له مختلفو لارو څخه د اروپا په نیت له هیواده وتلي دي. د دې مهاجرتونو علت په هیواد کې ناامني، بیکاري او اقتصادي ستونزې په ګوته شوې دي. په عین وخت کې د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون ځینې غړي د کډوالو د ستونزو د حل لپاره دغه هڅې کافي نه ګڼي او تاکید کوي چې حکومت دې له هر څه لومړی امنیت تامین کړي. د دې کمیسیون غړي پروین دورانی آزادی راډیو ته وویل،
دا چې تفاهمنامې او دا د قراردادونه او دا عقد قرارداد د خبرې د ما په نظر 1% هم نتیجه نه ورکوي. امیدوار یم چې دوی بیرته د دې ملت قناعت حاصله کړي، د دوی د ملت ته یو د حل لاره د امنیت زمینه برابره کړي.
همدارنګه د کډوالو چارو وزارت وایي په پام کې ده چې په راتلونکې اونۍ کې د جرمني د کورنیو چارو وزیر کابل ته راشي او په جرمني کې د افغان کډوالو په اړه د افغانستان د کډوالو چارو له وزیر سره خبرې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما په لیبیا کې د داعش د فعالیتونو د پراخېدو په وړاندې د مبارزې امر کړی. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغه پیښې له امله په قهر شوی چې ویل کېږي د ایران وی بی پیلوټ الوتکې د څارنې لپاره د امریکا پر یوې کښتۍ چې الوتکې هم لیږدولی شي الوتنه کړې ده. صادق رښتینی د دغو موضوعاتو له تفصیل سره.
سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر بارک اوباما د خپل هیواد د ملي امنیت سلاکارانو ته امر کړی چې په لیبیا او نور ځایونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو د پراخېدو په وړاندې مبارزه وکړي. داعش ډلې په لیبیا کې له روان کړکېچ څخه په استفادې په سیرت ښار کې خپل فعالیتونه زیات کړي او هلته یې د تیلو پر ځینو تاسیساتو حملې هم کړي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وویل داعش ډله په لیبیا کې د روزنیزو پوځي ساحو په جوړولو سره د نورو بهرنیو جنګیالیو د جلبولو هڅه کوي. دې ډلې تیر کال په عراق او سوریه کې هم ورته هڅې کړې وې. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت بیان پیټر کوک د چهارشنبه په ورځ وویل امریکا اوس وخت لږ شمېر پوځي پرسونل لیبیا ته لېږلی چې هلته له محلي ځواکونو سره په خبرو کې د لیبیا اوسنی وضعیت ځانته معلوم کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان وایي امریکا په لیبیا کې د پوځي انتخاب په لټه کې ده. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغه پیښې له امله په قهر سوی چې ویل کېږي د ایران یوې بی پیلوټ الوتکې د څارنې لپاره د امریکا پر یوې کښتۍ چې الوتکې هم لېږدولی سي الوتنې کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي په دې پیښه سخت په قهر سوی چې ایران د امریکایي ماڼوګانو د نیولو جریان عکاسي کړی دی. د امریکایي الوتکې لېږدونکي کښتۍ په خلیج کې د هغو پوځي عملیاتو په ملاتړ فعالیت کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف روان دي. دا پیښه وروسته تر هغه کېږي چې ایران د امریکا لس بیړۍ چلوونکي 14 ورځې مخکې ونیول او وروسته یې بیرته خوشې کړل.
د ازادي راډیو خبري مجله اورئ.
د زایکا په نوم د امریکا په وچه کې د یو ویروس خپرېدو په نړۍ کې سختې اندېښنې رامنځته کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د دې ویروس خپرېدو په اړه خبرداری ورکړی او د روانې دوشنبې په ورځې په دې اړه د بحث لپاره د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. احمد تکل راپور لري.
زیکا د ملاریا په څیر له یو ماشي څخه انسان ته انتقالیږي او ویروس یې په 1940 کال کې په یوګاندا کې وپیژندل شو. په 1945 کال کې د زیکا لومړنی کیس په انسانانو کې ولیدل شو. له 3 لسیزو راهیسې دا ناروغي په افریقا او آسیا کې او په دې وروستیو کې په پاسیفیک کې ګرځېده، خو د چا پام ورته نه و. خو د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشره وایي حالات اوس بدل شوي. مارګریټ چن پرون وویل چې په برازیل کې دا ویروس اوس په خطرناک ډول په خپرېدو دی. د میرمن چن په وینا د دې خطر کچه خورا لوړه ده. نوموړي د فبروري په لومړۍ نیټه د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. څو په نړۍ کې د دې ناروغۍ له کبله د اندېښنو کچه معلومه او له دې ویروس سره د مبارزې لپاره په اغېزمنو هیوادونو کې اقدامات وکړي. زیکا ویروس اوسمهال د کارابین او د امریکا د جنوب او شمال په شلو هیوادونو کې خپور او د یوې میاشتې مخکې په پرتله په دې ناروغۍ د مبتلا خلکو شمیر دوه چنده شوی دی. دا ناروغي کوم خاص عوارض نه لري. یا مبتلا انسان ظاهرا د یو ملایم درد احساس کوي چې له یوې اونۍ زیات دوام نه کوي. تبه، لرمی او د مفصلونو درد یې نه خېدی. خو د روغتیا د نړیوال سازمان مشره میرمن چن د هغو کسانو د اندېښنو یادونه کوي چې وایي زیکا په غیر طبیعي ډول د کوچني سر لرونکو ماشومانو د زیګون باعث کیږي. دې نیمګړتیا ته په طبابت کې مایکروسفالی ویل کیږي. میرمن چن وایي چې که څه هم له کوچني سر سره د ماشومانو د زیګون د نیمګړتیا او د زیکا ویروس ترمنځ اړیکه چې کله ناکله لیدل شوې تر اوسه نه ده تایید شوې، خو په دې برخه کې شک خورا زیات دی.
د زیکا د ویروس خطرناک سرایت هغو نویو جغرافیو ته چې خلک یې له لازم مسؤلیت څخه برخمن نه دي د اندېښنې لپاره یو بل مورد دی. په تیره د امیدوارۍ په اوږدو کې د احتمالي سرایت او د کوچنیو سرونو لرونکو ماشومانو د زیږون ټکو ته په پام سره
د ایډیس کورنۍ اړوند ماشی چې زایکا ویروس انتقالوي په ټوله نړۍ کې شته او هغو سیمو ته چې وګړي یې تر ټولو لږ مسؤلیت لري د سرایت خورا ستر ګواښ رامنځته کوي. په واشنگټن کې د یو روغتیایي تحقیقاتي مرکز څیړونکی لورنس ګوستین اټکل کوي چې ښایي دا ویروس په یو یا دوو کلونو کې په شمالي امریکا او اروپا کې په پراخ ډول سرایت وکړي. ګوستین وایي دا خبره جدي ده او د مخنیوي لپاره باید اقدام وشي. پر روانه اگست میاشت کې د برازیل په ستر ښار ریو د جنیرو کې د اولمپیک نړیوالې لوبې په پام کې دي. په داسې حال کې چې برازیل د زیکا په ویروس د 1 میلیون مبتلا کسانو په لرلو سره تر ټولو زیات زیانمن شوی هیواد دی. په برازیل کې د کوچنیو سرونو د لرونکو ماشومانو د زیګون په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی. په دې هیواد کې چې نفوس یې 200 میلیونو ته رسیږي د نږدې 4000 دې ډول ماشومانو د زیږیدو موارد ثبت شوي دي. د زیکا ویروس له کبله ناروغي علاج او واکسین نه لري او داسې کومه معاینه هم نشته چې تشخیص یې کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
شرافت لا زابل گواش کوي کمی دا اس ام اس خپور نکړي بل اس ام اس نه دراستوم دی لیکي د زابل په سرحداتو کې باید عملیات شروع شي مسعود حق مل لیکي ولې طالبان خپل افغانان ورونه وښني اسلام ارمان له خو سلی کې لولسمشر اشرف غنی نه هیله کو چې په نورو هیوادو کې د افغان کډوالو ژوند خوندي کړي عبد الوارث د کندهار لنیش ولسوالی لیکي په نیش ولسوالی کې مخابراتي سیستم ډیر کمزور دی د مخابراتو رئیس باید پاملرنه ورته وکړي میرویس له هلمند لیکي سبانه لوبه په صوبه جوړه سبا د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو ټیم له سریلانکا سره د افغانستان په وخت د سهار ونیمې بجې لوبه کوي یعنی په ونیمې بجې دا لوبه پیل شي او سمی الله حلیمی تندر لیکي په سمکنیو ولسوالیو کې ولسوالۍ کې سخت باران وریږي دا خبری مجله مو هم دومره و بل خبری مجله سید سمی عباس تاسو وړاندې کوي استودیو ته بخیر راغلی
تشکر احمد شبر خسته نباشین سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی ساعت 6:30 قصد صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد اینکه دیدبان حقوق بشر میگوید ایران مهاجرین افغان را برای جنگ به طرفداری بشار الاسد به سوریه میفرستد والی بغلان از پیشرفت ها در ولسوالی دندغوری ولایت بغلان خبر میدهد و مطالب دیگر قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه
در آغاز سرخط چند خبر مشاور امنیت ملی افغانستان از آمادگی حکومت برای اشتراک در کنفرانس امنیتی منشن خبر داده است برفباری و طوفان شدید شارای سالنگ را برای ترافیک مسدود کرده و در نتیجه عملات بمی و تیراندازی بر یک مسجد شیعه ها در عربستان سعودی چندین تن کشته و زخمی شدند سلام و شام بخیر تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز میکنیم مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت برای کنفرانس امنیتی منشن آمادگی های لازم را گرفته است محمد انیف اتمر از آمادگی حکومت برای این کنفرانس در گفتگویی که امروز با سفیر جرمنی در کابل داشت خبر داد کنفرانس امنیتی منشن سالانه در ماه فوریه با اشتراک سران کشورها جهت بحث روی موضوعات امنیتی دایر می شود حکومت افغانستان می گوید با اجندای همه جانبه در این کنفرانس اشتراک و در مورد اولویت های امنیتی و راه حل آن بحث خواهد کرد اداره سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان یا سیگار در گزارش اخیر خود باز هم نوشته که با وصف میلیاردها دلار مصرف آمریکا در افغانستان نه امنیت این کشور اطمینان بخش است و نه رشد اقتصادی آن در این گزارش که به کنگرس آمریکا سپرده شده آمده است که نزول اقتصادی جهانی بر اقتصاد افغانستان هم تأثیر گذاشته و درجه بیش از حد بیکاری مخصوصا در بین زنان در افغانستان منبع نگرانی میباشد در نتیجه یک حادثه ترافیکی در شارای کابل قندار 15 تن زخمی شدند. این حادثه امروز در ولایت میدان وردک در منطقه کشمیریان زمان رخ داد که یک موتر نو کرولا با موتر تونس تصادم کرد. دفتر مطبوعاتی میدان وردک در اعلامیه خود می گوید زخمی شدگان این حادثه ترافیکی به شفاخانه منتقل شده. علت این حادثه ترافیکی بیتیوتی راننده ها خوانده شده است. و در نتیجه برفباری و طوفان شدید شارای سالنگ برای ترافیک مسدود شده است جنرال محمد رجب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها امروز بر رادیو آزادی گفت این شارا تا فردا مسدود خواهد بود و گفته او بیش از 90 سانتی متر برف باریده است ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشته نگاه میشنوید. در نتیجه عملات بمی و تیراندازی بر یک مسجد شیعه ها در شرق عربستان سعودی دو تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخلی عربستان سعودی میگوید نیروهای امنیتی این کشور مانع داخل شدن دو هنجار کننده به مسجد امام رضا در شهر مسعان شدند و گفته سخنگوی این وزارت زمانی که مهاجمان از سوی نیروهای امنیتی متوقف گردیدند یکی از آنها خود را در دروازه ورودی مسجد منفجر ساخته و دیگر آن تیراندازی کرده است در میان کسانی که به سوی استفاده جنسی در افریقا متهم شدند نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد نیز شامل می باشند. سازمان ملل متحد می گوید ادعاهایی وجود دارد که محافظین صلح گرجستان، فرانسه و یک کشور دیگر که از آن نام گرفته نشده، زمانی که در افریقای مرکزی ماموریت داشتند، از اطفال سوء استفاده جنسی کردند. سخنگوی کمیشنر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر می گوید این ادعا را به گونه جدی مورد بررسی قرار می دهند.
These are, of course, extremely serious accusations.
او میگوید این یک سلسله ادعاهای بسیار جدی و مهمند. مهمتر از همه این که باید این ادعاها بررسی شوند. ما در رابطه با عکس‌العمل فوری که کشورهای داخل و اتحادیه اروپا نشان دادند دلگرم شده ایم و این همه نشان میدهد که آنها این مسئله را بسیار جدی گرفتند.
These terrible allegations very seriously.
سازمان ملل متحد میگوید جنایات احتمالی به شمول سوء استفاده جنسی در 2014 میلادی رخ داده که در هفته‌های اخیر برملا شدند. روسیه اولین بار تمایل نشان داده که با سازمان کشورهای تولید و صادرکننده نفت یا اوپک ملاقات کند. روسیه سعی دارد که تولید نفت توسط اوپک 5% کمتر شود تا نرخ آن بلند برود. در این مورد وزیر انرژی روسیه الکساندر نوواک دیروز در سنت پیترزبورگ صحبت کرد. این در حالی است که نرخ نفت در بازارهای لندن، نیویورک و شانگهای کاهش یافته است. قبل از این مدیران شرکت‌های تولید نفت روسیه هم در مورد مجلس با کشورهای اوپک سخن گفته بود، اما نمایندگان اوپک گفتند که تا حال برنامه ملاقات با روسیه مطرح نشده. و خبر اخیر این که کرملین آن اظهارات مقامات آمریکایی را که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را آغشته به فساد اداری عنوان کرده عصبانی کننده و توهین آمیز خواند. قصر سفید روز گذشته گفت ارزیابی مقامات وزارت خزانه آمریکا در مورد این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آغشته به فساد اداری است منعکس کننده دیدگاه اداری آمریکا می باشد. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور پوتین در پاسخ به اظهارات قصر سفید امروز در یک نشست خبری گفت این اظهارات مقامات آمریکایی عصبانی کننده و توهین آمیزند. پایان سرویس خبری.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که ایران با تطمیع و تنبیه افغانان را برای جنگ به طرفداری نظام سوریه به این کشور میفرستد. والی بغلان در مورد پیشرفت‌ها در عملیات دهنه غوری ولایت بغلان خبر داده و در مورد تلفات سنگین دشمن صحبت میکند.
36 نفر از دشمن کشته شده و 19 نفر زخمی دارند.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از کشورهای اروپایی خواست که در اخراج افغانها سنجیده قدم بردارند. سخنگوی این وزارت گفت
پیشنهاد ما این بود که با توجه به وضعیت فعلی افغانستان کیسهای هر افغان باید بدون تبعیض به صورت جداگانه بررسی شود.
به زودی میدان هوایی کندوز صاحب یک ترمینال مجهز می شود. یک باشنده کندوز می گوید
ایجاد و افتتاح ترمینال جدید میدان هوایی کندوز زمینه را برای رشد تجارت و آغاز پروازهای طیارات شرکت های خصوصی ساخت می سازد.
و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هدایت داده است تا تلاش های گروه داعش برای توسعه فعالیت آن جلوگیری شود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید ایران هزاران مهاجر افغان را جذب و به حمایت از نیروهای حکومت سوریه با آن کشور اعزام میکند. تعداد زیادی از این افغانان میگویند سپاه پاسداران انقلاب ایران آنها را تهدید کرده است که اگر به جنگ سوریه نروند از ایران اخراج خواهند شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch روز جمعه گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هزاران افغان را جذب و به حمایت از نیروهای حکومت سوریه به آن کشور اعزام کرده است تا در کنار نیروهای رژیم بشار الاسد بجنگند و تعدادی از این افغانها به جبر به آنجا اعزام می شوند. پیتر بوخارت مسئول امور عاجل سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch که در نیویورک مستقر است میگوید ایران نه تنها به افغانهای مهاجر به خاطر جنگ در سوریه امتیازات را پیشنهاد کرده است بلکه تعداد زیادی از این افغانها میگویند که تهدید شدند که اگر با رفتن به سوریه مخالفت کنند از ایران اخراج خواهند شد به گفته پیتر بوخارت تعداد از مردان و جوانان افغان که در معرض همچو تهدید در ایران قرار داشتند از ایران به اروپا رفتند حکومت افغانستان میگوید در مورد این گزارش ها تحقیق میکند شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با ابراز این که در این زمینه با آنها اطلاع رسیده اما به شواهد نیاز است میگوید
افغانستان اسلامی جمهوریت سیاسی نمایندگی
وظیفه به نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان این وظیفه سپرده شده است که اگر در این مورد کدام شواهد و ثبوت موثق و معتبر به دست می آورند آن را به زودترین فرصت با وزارت خارجه شریک کنند در این مورد همیشه تحقیق می شود اگر در مورد کدام ثبوت و شواهد معتبر به دست بیاید بر اساس آن اقدامات لازم صورت می گیرد آژانس خبری فرانس پرس می نویسد رژیم شیعه ایران حامی سرسخت رژیم بشار الاسد به شمار می آید و حمایت مالی و نظامی را برای رژیم سوریه فراهم می کند. تهران می گوید لوای فاطمیان که از جذبی های افغان ساخته شده است کسانی هستند که برای حفاظت از اماکن مقدسه شیعه در عراق و سوریه بر ضد تندروان سنی مانند گروه دولت اسلامی داوطلب شده اند. لوای فاطمیان که به اسم دختر حضرت محمد که مرقد وی در حومه شهر دمشق قرار دارد نامگذاری شده است توسط نیروهای قدرتمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حمایت می شود بیش از 10 تن از افغانانی که سازمان دیدبان حقوق بشر با آنها صحبت کرده است گفتن اقارب آنها توسط مقامات ایران برای اعزام به جنگ در سوریه جذب شدند آنها گفتند که افغانها در مناطق مختلف سوریه به شمول دمشق، حلب، حمص، حما و سایر مناطق سوریه به شمول ارتفاعات جولان که با اسرائیل هم سرحد است می جنگند. رژیم اسلامی ایران حضور نیروهای این کشور را در سوریه و عراق رد کرده تأکید می کند که جنرالهای اردوی ایران صرف نقش مشاوران را در سوریه و عراق دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات در ولایت بغلان میگویند در عملیات جاری در دندغوری این ولایت تلفات سنگینی به طالبان وارد کرده و چندین قریه را هم از تصرف مخالفین خارج کردند. با گفته والی بغلان در این عملیات تلفات زیادی به مخالفین وارد شده است. بشیر احمد غزالی گزارش دارد که با هم مشنایم.
عبدالستار بارز والی بغلان در یک کنفرانس خبری به روز جمعه گفت حالا عملیات به دلیل برفباری متوقف است اما در 3 روز قبل از این تلفات زیادی به مخالفین وارد و ساحات زیادی از کنترل آنان خارج شده است.
قطعات ما با مورال بسیار عالی رزمی جانانه و مردانه میرد. 36 نفر از دشمن کشته شده و 19 نفر زخمی دارند. هنوز هم مرده های دشمن و زخمی هایش زیاد است. هنوز ارمان های کشفی ما و مردمایی که در ساحه است موفق نشدن گزارشات بیشتری در زمینه ارائه بدن.
و اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در تماسی با رسانه ها ادعا کرده است که آنها در این عملیات 13 تن از نیروهای دولتی را کشته و 19 تن دیگرشان را زخمی نموده اند. ادعایی که والی بغلان بارد آن میگوید 3 تن از نیروهای امنیتی کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شده اند و بس. آقای بارز همچنین در مورد ترمیم پایه برق وارداتی که چند روز قبل در ساحه دند شهاب‌الدین بغلان انفجار داده شده بود گفت
تلاش ما جدی است، قطعات ما در ساحه وجود داره، فقط صرف یک مشکل وجود داره که موجودیت غبار و ابر است. هر لحظه که اینمی پرابلم طبیعی از بین بره ما برق دوباره فعال خواهد ساختیم.
گفته می شود در جریان این عملیات تعدادی از فامیل های ساکن در دندغوری از خانه هایشان بیجا شده اند. این یکی از بیجا شده های دندغوری است که می گوید
نام احمد الله یوسفزای است، از ولایت بغلان باشنده دندغوری. مردم بسیار بیجا شده، قریه سپید خان 150 خانه بیجا شدن، از گودانا 150 خانه بیجا شده، از جوینا و از نیازولا 150-200 خانه بیجا شدن. مردم دفشار آمدن و یک طرف و دیگر طرف رفتن. در زمستان و برف و مشکلات مردم بسیار.
و از دولت و نهادهای کمک کننده می خواهد تا به مشکلات این بیجا شده ها رسیدگی نمایند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه را ادامه میدهیم. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از هیئت اتحادیه اروپا خواسته است تا کیس های مهاجرین افغان در کشورهای اروپایی را با توجه به وضعیت فعلی در افغانستان و بدون تبعیض بررسی کنند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
اقدامات مشترک برای جلوگیری از مهاجرت های غیرقانونی و قاچاق انسان، دادن آگاهی به مردم و سرمایه گذاری در بخش اشتغال زایی در ولایت امن از پیشنهادات دیگری خوانده می شود که وزیر مهاجرین آن را در ملاقات با هیئت اتحادیه اروپا در کابل مطرح کرده است. افیز احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت میگوید سید حسین عالمی بلخی در ملاقات با هیئت اتحادیه اروپا به خاطر حل مشکلات مهاجرین افغان در اروپا و جلوگیری از روند مهاجرت ها روی امضای یک تفاهم‌نامه دو جانبه و بررسی کیس های مهاجرین مقیم اروپا بدون تبعیض نیز گفتگو نمود.
پیشنهاد ما این بود که با توجه به کنوانسیون 1951 ژنو و با توجه به وضعیت فعلی افغانستان و همچنان با در نظر داشت اعلامیه حقوق بشر اروپا، کیس های هر افغان باید بدون تبعیض به صورت جداگانه بررسی شود. یک تیم تخنیکی در پایان این جلسه مشخص شد و این تیم تخنیکی در ارتباط با امضای تفاهم‌نامه دو جانبه کار میکنند و همچنان در رابطه با مشکلات پناهجویی که به اروپا رفت.
آقای میاخیل همچنان گفت در جمع پیشنهادات حکومت افغانستان روی موضوع عودت مهاجرین به شکل داوطلبانه نیز تماس گرفته شد و هیئت اتحادیه اروپا پس از ارائه پیشنهادات وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان وعده همکاری سپرد. هیئت اتحادیه اروپا که در ترکیب آن رئیس عمومی مهاجرت و حمایت اتحادیه اروپا، برخی مقامات دیگر و سفیر اتحادیه اروپا در کابل حضور داشت، روز چهارشنبه هفته جاری با سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان روی آغاز مذاکرات رسمی و امضای یک تفاهم‌نامه مشترک در راستای حل مشکلات مهاجرین افغان در کابل گفتگو کردند. مذاکرات رسمی با سطح وزرا روی حل مشکل مهاجرین قرار است در ماه اکتبر سال روان میلادی در بروکسل برگزار گردد. بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در سال 2015 میلادی بیش از 200 هزار افغان از راه‌های مختلف به قصد رسیدن به کشورهای اروپایی افغانستان را ترک کردند. عوامل این گونه مهاجرت ها بیشتر بیکاری، پایین بودن سطح اقتصاد خانواده ها و ناامنی خوانده شده است. در این حال برخی از اعضای کمیسیون مهاجرین و عودت کنندگان ولسی جرگه این گونه تلاش ها را برای حل مشکلات مهاجرین ناکافی خوانده و تاکید می کنند که حکومت برای حل این مشکل باید امنیت را در کشور تامین کند. پروین دورانی یکی از اعضای این کمیسیون روز جمعه نظرش را با رادیو آزادی این گونه بیان کرد.
این ملاقات ها و این نشست ها فکر نمی کنم که نتیجه بده، که من اصلا نیم فیصد امیدوار نیستم. در حالی که ولایت پشت ولایت، ولسوالی پشت ولسوالی سقوط کرده میره، مردم به چی دلشان خوش شوه؟ به این گپای روی کاغذ که اصلا نتیجه نمیده، من امیدوار هستم که امنیت بیای در افغانستان و اینا کوشا باشن که امنیت بیای.
این در حال است که بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، قرار است هفته آینده وزیر داخلی جرمنی وارد افغانستان شده و در ارتباط با مشکل مهاجرین افغان با وزیر امور مهاجرین گفتگو نماید. تلاش‌ها برای حل مشکلات مهاجرین افغان در کشورهای اروپایی و جلوگیری از ادامه روند مهاجرت در حال صورت می‌گیرد که بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، هنوز هم روند مهاجرت به کشورهای اروپایی ادامه داشته و متوقف نگردیده است.
کار اعمار ترمینال جدید میدان هوایی ملکی ولایت کندوز 70% تکمیل شده است. مسئولان این میدان هوایی میگویند ترمینال جدید میتواند در بهبود فعالیت‌های تجارتی و اقتصادی مفید واقع شود. هزینه ساخت این ترمینال جدید را حکومت افغانستان پرداخته است. اجمل آریان از کندوز گزارش می‌دهد.
مسئولان میدان هوایی کندوز خبر می‌دهند که به ارزش 70 میلیون افغانی برای میدان هوایی کندوز ترمینال جدید به سطح بین‌المللی اعمار می‌گردد و هم‌اکنون بالای این ترمینال کار اعمار به شدت جریان دارد. سید انور سادات، آمر میدان هوایی ولایت کندوز، در صحبت به رادیو آزادی گفت که کار ساخت و ساز این ترمینال 2 سال قبل آغاز گردیده بود و هم‌اکنون 70% کار آن تکمیل شده است و هزینه این ترمینال جدید از سوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان پرداخته می شود. سادات اعمار ترمینال جدید را در رشد عرصه‌های اقتصادی، تجارتی، اجتماعی و فرهنگی این ولایت بسیار با اهمیت می‌داند.
پروژه اعمار ترمینال برای حوزه شمال شرق یکی از پروژه های مهم و عامل منفع است. اهمیت هم اقتصادی و هم انکشافی و هم فرهنگی و هم اجتماعی و هم اهمیت بسازای خود می داشته باشه، به خاطر از اینکه هرگاه اگر در یک ولایت ما اگر فرودگاه مجهز داشته باشیم، گویایی که بندر هوایی ما مجهز است، طبعا پروازهای داخلی و خارجی میشه.
با این حال شماری از باشندگان ولایت کندز میگویند که پرداختن به پروژه های اقتصادی پیامدهای خوب و مثبتی را هم برای دولت و هم برای جامعه در قبال دارد. دکتر جمال یک تن از فعالان مدنی این ولایت باور دارد که دولت میتواند با تقویه بنیه اقتصادی کشور زمینه را برای تطبیق پروژه های انکشافی، اشتغال زایی و فقر زده مساعد سازد.
بدون شک ایجاد و افتتاح ترمینال جدید میدان هوایی کندز زمینه را برای رشد تجارت و آغاز پروازهای تیارات شرکت های خصوصی و همچنان برگشت توریست ها و سایر پیشرفت ها در کندز مساعد می سازد.
در عین زمان برخی دیگری از باشندگان کندز میگویند که کندز در گذشته از رهگذر فعالیت‌های تجارتی و اقتصادی اهمیت بسزایی داشت و ایجاد ترمینال جدید میتواند یک بار دیگر زمینه فعالیت‌های تجارتی را در این ولایت مساعد سازد. شهباز صابری یک تن دیگر از فعالان مدنی ولایت نامبرده با رادیو آزادی چنین گفت:
ایجاد ترمینال جدید در میدان هوایی ولایت کندز نه تنها جایگاه اقتصادی بل فرهنگی، اجتماعی و جهانی پیدا میکنه و از لحاظ اقتصادی ما میتونیم بگوییم که ولایت کندز با ایجاد چنین ترمینالی که حیثیت زون شمال شرق در محل بازی میکنه میتونه حیثیت اقتصادی خود بازیابی بکنه و به عنوان ولایت نمونه در زون شمال شرق عرض اندام بکنه.
میدان هوایی ملکی ولایت کندز در سال 1337 هجری شمسی در زمان ظاهرشاه به گونه خامه ساخته شده بود که در آن زمان در میدان نامبرده طیاره‌های کارگو نشست و پرواز داشتند و ترمینال میدان هوایی کندز در سال 1338 هجری شمسی ساخته شده بود، اما این ترمینال چندین بار شکست نمود که سرانجام در سال 1339 هجری شمسی با کمک مالی ایالات متحده آمریکا ترمینال میدان هوایی کندز به طور سی امار و با بهره برداری سپرده شده بود. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadiar
نخستین لیلیه مجهز برای محصلین اوناس در پانتون فاریاب در شهر میمنه افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. این لیلیه دخترانه ارزش 1,220,000 دلار آمریکایی از سوی کشور نروژ اعمال شده است. محصلین اوناس پانتون فاریاب از افتتاح این لیلیه خوشحالند. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب گزارش می‌دهد.
انجینیر سلیم نماینده دفتر داد در فاریاب که تطبیق کننده این پروژه می باشد در خصوص کارهای تکنیکی و انجینیری ساختمان لیلیه پوانتون فاریاب معلومات بیشتر ارائه نموده اظهار داشت.
پروژه لیلیه نسوان پوانتون فاریاب دارای 20 اتاق رایشی می باشد که این اتاق رایشی شامل تشنب های اصلی، اتاق مطالعه، تعمیر جداگانه تامخانه مجهز با سیستم گاز، سیستم تهویه با تمام تجهیزاتش و همچنان ذخیره آب سیلی به ظرفیت 20,000 لیتر و با میدان‌های سپورتی باسکتبال و والیبال مجهز هست و مصارف مجموعی پروژه در حدود 1,220,000 دلار است که توسط دفتر دارت که یک مؤسسه دنمارکی هست در همکاری با سفارت نروژ این پروژه را تکمیل کردند.
سعید انور سادات والی ولایت فاریاب حین افتتاح این خوابگاه طی سخنرانیش اظهار داشت محصلین طبقه ناس که از سایر ولایات جهت تحصیل در پوهنتون فاریاب آمدند با مشکلات نبود جای مواجه بودند. والی فاریاب ضمن اظهار سپاس و قدردانی از کمک های کشور شاهی نروژ اعمار اولین لیلیه نسوان را برای محصلین پوهنتون فاریاب تبریک و تهنیت از نمود.
تا برابرداری لیلیه از طرف کشور دوست نروژ تمویل شده و بر محصلین اساتید محترم پوهنتون فاریاب تبریک میگم خداوند اتما را شاهد پروژه های خوبی در فاریاب داشته باشه که با اینا ما افتخار بکنیم.
همچنان آقای سادات افسود مقام ولایت تلاش خواهد کرد تا در بخش های مختلفی چون تأمین امنیت و آرامش، انکشاف و توسعه بازسازی ها کارهای موثری را به منصه اجرا قرار دهد.
ما کارهای روی دست به خاطر تامین امنیت، به خاطر انکشاف بازسازی، به خاطر حکومتداری خوب، تطبیق قانون روی دست داریم. یک روز مگر والی باشم در خدمتتان صادقانه عمل میکنم، در کنار شما هستم.
در این حال محصلین پوهنتون فاریاب از اعمار لیلی یاد شده اظهار خرسندی نموده میگویند با اعمار این خوابگاه مجهز مشکلات عمده آنها از ناحیه جای مرفوع شده است. یک تن از محصلین پوهنتون فاریاب:
فرشته صالحی هستم، یکی از محصلان پانزده اقتصاد از ولایت فاریاب. ما بسیار خوش هستیم که امروز یک لیلیه در ولایت فاریاب افتتاح شد. قبلا ما لیلیه نداشتیم، در طبقه اوناس مشکلات بسیار زیاد داشتن، اما امروز ما به نهایت خوشحال هستیم که لیلیه به طبقه اوناس در اینجا افتتاح شده. ما این سهولت ها را که میبینیم تمام چیزاش به گونه عصری مجهز ایجاد شده. ما از مقام ولایت فاریاب و از کشور ناروی بسیار خوشحال هستیم که این سهولت ها را برای ما مهیا کرد.
به گفته مقام های محلی ولایت فاریاب قرار است در آینده نیز لیلیه دیگری بزرگتر از این لیلیه در شهر میمنه برای محصلین اعمار گردد که با اعمار این لیلیه مشکلات محصلین طبقه ذکور نیز در این ولایت مرفوع خواهد شد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبوت را که فردا از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به نشر می‌رسد فراموش نکنید. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، پیشنهادات، نظریات و سوالهایتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هدایت داده است تا از تلاش‌های گروه دولت اسلامی در زمینه توسعه فعالیت آنها به لیبیا و سایر مناطق جلوگیری شود. این در حالی است که ایران یک طیاره بی پیلوت را بالای یک کشتی طیاره بردار آمریکا پرواز داده است که در منطقه خلیج از عملیات ضد گروه دولت اسلامی در لیبیا و عراق حمایت می‌کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
قصر سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به مشاوران امنیت ملیش دستور داده است که با تلاش‌های گروه دولت اسلامی در زمینه توسعه فعالیت این گروه به لیبیا و سایر مناطق مقابله کنند. شورشان گروه دولت اسلامی یا داعش با استفاده از هرج و مرج در لیبیا در شهر سرت مستقر شده، حملات متعدد را بالای تأسیسات نفتی این کشور انجام دادند. آشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است شورشان گروه دولت اسلامی یا داعش با استقرار کمپ‌های آموزشی در لیبیا از ورود جنگجویان خارجی استقبال می‌کنند. آشتون کارتر می‌گوید ما نمی‌خواهیم شاهد سرنوشت مانند عراق و سوریه در لیبیا باشیم که زمان داعش کنترل یک سوم حصه قلمرو آن را در دست داشت. به این دلیل ما اوضاع را از نزدیک به دقت نظارت می‌کنیم و به همین علت است که ما گزینه‌های را مطالعه می‌کنیم که در آینده احتمال دارد اتخاذ شود. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون روز چهارشنبه گفت در حال حاضر یک گروه کوچک نظامیان آمریکایی به لیبیا اعزام شدند تا به خاطر تعیین یک تصویر دقیق از آنچه که در لیبیا می‌گذرد با نیروهای محلی صحبت کنند. پیتر کوک گفته است آمریکا روی گزینه نظامی غور می‌کند. این در حال است که آشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا بعد از آن که روز جمعه ایران گفت یک طیاره بی پیلوت را بالای یک کشتی طیاره بردار آمریکایی پرواز داده، تصاویر آن را گرفته است، ابراز عصبانیت کرده. گفته است از این که ایران فضای ماحول دریانوردان آمریکایی را فیلمبرداری کرده خیلی عصبانی شده است. کشتی تیاره بردار اتمی یو اس اس هاری تورمان اس امریکا در منطقه خلیج فارس از عملیات ضد گروه دولت اسلامی در لیبیا و عراق حمایت میکند. ایران در هفته جاری تمرینات نظامی را در ساحه حدود 3 میلیون کیلومتر مربع به شمول مناطقی از تنگه هرمز آغاز کرد. ایران میگوید به کشتی‌های آمریکایی هشدار داده است که از ساحه این تمرینات بحری خارج شوند. تا هنوز ناوگان پنجم نیروهای بحری آمریکا که از بحرین خلیج فارس را مراقبت می‌کند در این مورد تبصره نکرده است.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. تا دقایق بعد برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز می‌کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می‌کنم. خداوند یار و نگهدارتان.